پدې خبري ټولګه کې د اسرائیل او حماس اوربند دزبندی لپرونه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي. یو شمیر برمته کسان تر خوشکېدو وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي. د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځوړلو ورځ افغانستان کې معترض میرمن وایي چې طالبانو د دین او شریعت په پلمن جنې او خزي له تعلیم او نورو حقونو به برخې کړي دي. او په امریکا کې د افغانو سندرغاړو ستر کنسرت په ورجینیا ایالت کې څنګه څلویښتو سندرغاړو په یو ستر کنسرت کې سندرې ویلې. تاجیکی سندرغاړو هم په دې هنري محفل کې برخه اخیستل. السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د نوومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار احمد الله ارچوال به د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان تازه جزئیات شریک کړي او د خبرونه د ملما په هند کې د افغانستان د پخواني سفیر فرید مومونزی سره به دغه سفارت د تړل کېدو پر موضوع بحث وکړو. له دوه څخه په مننه خبرونه د منځنی ختیځ پاړه په یو مهم خبر پیلو. نن د اسرائیل او حماس د څلور ورځنی اوربند دویمه ورځ ده. په دې لړ کې د حماس لخوا یو شمیر برمته شوي کسان خوشي شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د هوکړې له مخې حماس به د 150 فلسطینی بندیانو په بدل کې 50 برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړي. په دې اړه نور جزئیات له خپل همکار احمد الله ارچوال نخلن چې د همدا اوس دلته په استودیو کې تشریف لري. ارچوال صاحب، سلامونه. د بندیانو د تبادلې په غزي کې د اوربند د غزیدو او هلته د بشري وضعیت په اړه تازه جزئیات څه دي؟
مننه دوست صاحب. ټاکل شوی چې نن حماس 14 نور يرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کړي. د دې په بدل کې به اسرائیل دغه هیواد په زندانونو کې 240 فلسطینی بندیان خوشي کوي. که څه هم د پرشنبه پر ورځ اسرائیل او فلسطینیان ته خبرداري ورکړو چې د غزه په شمال کې خپل کورونه تورستانه نشي، ځکه چې هلته د جګړې خطر موجود دی. خو بیا هم ځینې فلسطینیان خپل ویجاړ شوی کورونه تتللي چې د خپل عزیزانو مړي له خاورو راوباسي، او یا هم د ژمی په درشل کې خپل ګرمې جامې راوخلي. همدارنګ د حماس یو وایان د اسرائیل سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکړي. خو بیا هم د اوربند د موقتی غزیدو د امکان اټکل کیږي. له دې سره سره غزې ته نور بشري مرستې رسول شي او اټکل داده چې خاینن هم غزې ته نور بشري مرستې ولګول شي.
دغه چې د حماس له خوا د يرغمل شو یو بندیانو دوی مډل بنن شم به اسرائیل ته وسپارل شي. د بندیانو لومړنۍ جوپه د جمعه په ورځ خوشی شول. دغه خوشی شو یو په لومړنۍ ډله کې ډیر لس اسرائیلی، لس د تایلند او یو فلیپیني ته نړیوال سور صلیب ته سپارل شوی. دغه خوشی شوی کسان لومړی د اسرائیل دفاعي ځواکونو ته د طبي معاینې لپاره وسپارل شول. وروسته بیا د خپل کورنۍ سره د یو ځای کېدو لپاره د اسرائیل روغتونونو ته ولېږدول شول.
موږ ټول چې کله له دوی واورېدل نو زموږ یقین آرام شو. موږ ته بل چا نه، بلکې دوی په خپله وویل چې دوی ښه دي.
په آزادو شویو بندیانو کې د دوه، څلورو او پنځه کلونو عمر لرونکو کوچنیان شامل وو. په خوشی شویو خلکو کې د کوچنیانو سربیره د دوی سره د نهاویه او تر 50 کلونو عمر لرونکو مور او پلار هم وو. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې خلکو د دې څلور ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د هوکړې له مخې اسرائیل 9 فلسطینی میرمنې او تنکی ځوانان خوشی کړل.
موږ نه پوهېدلی چې څه روان دي، خو موږ په اسرائیلو د الاقصی د سیلاب په نوم د حماس له برید څخه خبر وو. موږ ډاډه وو چې لزندانه زمون آزادیدل نه دی شوی دی. د دې عمله که څه هم د غزې د حالاتو له عمله ډیر غمجنو، ځکه چې په غزا کې په خوا هم جګړه شوی ده، او د دې عمله د غزې د حالاتو له عمله زمون زمونه خفاو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې په تیرو څو ورځو کې د قطر د امیر، د مصر له ولسمشر سیسی او د اسرائیلو د لومړي وزیر سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د اوربند د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره په دوامداره توګه خبرې کړي. بایدن زیاته کړي چې د يرغمل شو یو نننی آزادۍ د پروسې پیل دی.
راتلونکو څو ورځو کې تمه لرو چې لسګونه نور بندیان به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زموږ هغه امریکایي يرغمل شوي خلک هم په یاد دي چې لا هم بندیان دي، خو موږ د دوی د آزادېدلو ژمنه تازه کوو. دو امریکایي مېرمنې او له هغوی سره کوچنۍ ابیګیل د ورکو شوي خلکو په لیست کې دي. مونږ به تر هغې آرام نه کینو چې تر څو مو یرغمل شوي خلک خپلو کورنو ته نه وي راستانه کړي او د هغوی ځای مو نه وي موندلی.
ملګرو ملتونو د اوربند په لومړۍ ورځ پر خوراکي توکو بار 200 لارې د رفاه د پولې له لارې غزې ته ولېږلي. له هغه وخت را په دې خوا چې په غزه کې جګړه پیل شوې، دا غزې ته د خوراکي موادو لېږل شوې تر ټولو ستره مرسته ده. خوراکي موادو کې د پخلی او روغتونونو د روښانه کولو لپاره د سوم مواد هم شامل دي.
بیا هم خرغلاست رازو د افغانستان مسایلو ته. نن د نومبر 15مه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې معترض میرمنې وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې طالبانو د دین، شریعت او کلتور په نوم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او میرمنې له لوړو زده کړو او نورو ازادیو بې برخې کړي دي. دوی وایي چې طالبان په قصدي توګه مېرمنې منځوي کوي او پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی ده، خو طالبان تل وایي چې د ښځو ټولو شرعي حقونو ته ژمن دي.
سحکال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له حاکمېدو راهیسې په مېرمنو سخت محدودیتونه لګېدلي دي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو خوځښت د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د خزو غورځنګ او یوشمیر نور مېرمنو د دغه ورځې په مناسبت په کابل، بلخ، غزنی او تخار ولایتونو کې په بند خونو کې اعتراضي غونډې جوړې کړې دي. معترض مېرمنې وایي د طالبانو حاکمیت سره په افغانستان کې مېرمنې په قصدي توګه منځوي، ځپل شوي او پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
زنان در افغانستان از اساسي ترین حقوق او قوالی خود محروم هستند. زنان کاملا از جامعه حذف شدن، فعالین حقوق زن، معترضین به خاطر خواستن حق حقوق خود در زندان زیر شکنجه طالبان قرار دارند. زنان ناپدید می شود و به صورت بی‌رحمانه به قتل می رسند.
دو سال است که جهان با چشمان باز شاهد این همه جنایت های جنگی و جنایت های انسانی از سوی طالبان می باشد. جهانیان شاهد هستند که در افغانستان همه روزه نسل کشی زنان از سوی طالبان صورت می گیرد.
در شنبه های ارغوانی پنوم در خز خوزخت غری وایی پا تیرو چوبان دو و کلو که طالبانو در دین، شریعت او در افغانستان در کلتور پنوم لشپگم تلگی پورت دنجون خوانزی، پوهانتونه، سنگارزایونه، تفریحی پارکونه، ورزشی کلپونه و دست نور زایونه بند کردی.
ما زنان افغانستان خواهان تأمین تمامی حقوق انسانی و اسلامی ما هستیم و می خواهیم افغانستان مترقی، آباد و آزاد را شاهد باشیم. ما خواهان تأمین عدالت اجتماعی، حقوق مساوی و برابر در جامعه ما هستیم.
در معترض مرمن وای چه لطیر چو میاشت و رحیسی یوش مرمن در طالبان پا بند کدی.
ما در حال از 25 نومبر بزرگ داشت می نماییم که بیشتر از 4 تنه از زنان معترض در قید طالبان و تحت شکنجه قرار دارد. طالبان روزهاست جولیا پارسی، نجا فروانی و منجس دقی و شمار دیگری از زنان معترض را زندانی کردند.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د لمنځوړلو د نړیوالو ورځې او د افغانو مېرمنو څخه د ملاتړ په موخه 14 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د سازمان ویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به د بشري حقونو د مدافعانو، مدني فعالانو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو، سیاستمدارانو او ښوونکو پیغامونه خپاره کړي. د طالبان د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او د زده کړو په برخه کې محدودیتونه هم دایمي نه دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. لکه څنګه چې تمه کېدله، په هند کې د افغانستان سفارت په دایمي توګه وتړل شو. یو ځل په سپتمبر کې د سفارت د تړل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو دا ځل سفارت په دایمي توګه د خپلو فعالیتونو د درېدو خبر ورکړل دی. په دې اړه مو د بحث لپاره په نوې ډهلي کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزه را بلله ده. مامونزه صاحب سلامونه او نیکی هیلی. د سفارت اعلامیه مول وستله په دې کې دوه مهم ټکو ته اشاره شوی. یو د ننګونو خبره شوی او بل مسله د لیکل شوی چې تاسو د هند حکومت په دریس کې نقل قول د مطلوب بدلون تمه لرله. منظور مو څه ده؟ مطلوب بدلون یعنی څه ډول بدلون؟
مننه دوست صاحب. کور ودان هند افغانستان یو ډیر تاریخي دوست دی. زمنګ د پاره دا پریکړه د تسلیم نیول به نهایت مشکل وو. من په تیرو دوه کالو درې میاشتو کې ډیر په مشکل حالاتو کې خپل ماموریت سرته ورسو. په تیرو اته هفتو کې دوه میاشتو کې چې زمونږ ډیپلوماټانو ویزې نه لرلې، ویزې خلاصې شوې او هند ورته ویزې نه تمدیدولې. رفتار غیر ډیپلوماټیکو، داسې رفتار چې د یو ډیپلوماټیک نمائندګۍ سره نه ښایي، داسې رفتار را سره کوو. موږ وخت ورکو چې هغه رفتار زمونږ سره د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو په بنا باندې وکړي، د هغو په اساس را سره هغه رفتار وشي. تاسو هغه رفتار کې کوم تغییر رانغې، موږ داسې په زور ناس یا په خفګان ناس میلمانو د هند لپاره، نو دا راته بهتره ښکاره شوله چې د یو سیمبولیک سفارت د ساتنې نه بهتره اداره چې سفارت وو.
تا یعنی تاسو ملامتي د هند په حکومت باندې اچوي، اما تاسو د سفارت سرچینې موږ ته ویلي چې په سفارت کې فساد وو، خای په راتلونکو ورځو کې د فساد ځینې دوسیې د باندې ووزي او داخلي اختلافات سفارت قرباني کړ، تاسو دا منئ؟
دا هغه تبلیغات دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې د کابل نه ډیپلوماټان په سفارت کې کوشش وشو چې یو تعداد همکارانو باندې کار وشي او د طالبانو بیرغ دلته پورته کی.
بله،
په کال درې میاشتې سفارت فعالیت لرو، اختلافات نه وو. ولې کله نه چې د کابل خلک تعینیږي بیا اختلافات راپورته کیږي. سفارت کې فساد امکانات غواړي او د یو فلشوي د منځ تللي نظام په لاس کې امکانات نه وي. سفارت نه وزارت مالیه دی، نه د افغانستان بانک دی، نه پاسپورټ لري، نه ویزې چا ته پر دې وخت کې ورکوي. نو هغه عواید د سفارت نشته چې دا هم ومنو چې په سفارت کې بعضې افراد او اشخاص فساد کوي، یعنی منابع کم دي، امکانات کم دي. نو دا
د سفارت په خزانه کې څونه پیسې وي؟ د سویل کېږي چې یو څه پیسې وي، دا پیسې څه شوي؟
د سفارت په خزانه کې چې کومې پیسې وي، تقریبا $15,000 چې هغه مو امانت د هند حکومت ته وسپارل، چې د کلتوري کارونو لپاره او د فرهنګي کارونو لپاره. د هغه نه موږ د سفارت مصارف هم نه تمویلول، هغه مو امانت د افغانستان د بیت المال پیسې دي، د افغانستان د ولس پیسې دي، هغه مو امانتن د هند حکومت ته د نړیوالو
قانون لدی ټولو سره سره. جناب مامونزه صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د هند حکومت څه غواړي؟ د سفارت د تړل کېدو نخکاری چې نیو ډیلی کې چارواکي د تاسو سره ونه درېدل او نو، آیا دغه سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي؟
دوسه تقریبا هند په موجوده وخت کې په کابل کې نږدې 100 نفر په خپل سفارت کې لري.
بله،
یا نه نفر ډیپلوماټان لري، نور ورسره د هند تلي عمله ده. تقریبا د اتیاو د سلون افرادو په شمول باندې زمونږ اطلاعات او معلومات ښیي چې تقریبا 100 هندیان په کابل کې د اوس په سفارت کې میشتي. نو کله چې دوی 100 نفر هلته وي، نو دا تبیره چې دا سفارت باید طالبانو ته ورکړي، ځکه کنه هغو 100 نفرو بودن هلته، د هغو کار هلته، هغه د ستونزو مشکل سره مخ کیږي. نو د طالبانو او د هند مناسبات ډیر ښه شوي دي، ډیر نږدې شوي دي. تګ راتګ یې ترمنځ شتره، حتی حیاتونه د هند ورغلي دي، د مختلفو طالبانو مشرانو سره لیدلي، په نورو ځایونو کې داسې ولاړې شوي دي. نو دا نوره ډیره واضح خبره ده، لکه څنګه چې د سیمې نور هیوادونو طالبانو سره تعامل شروع
کړ. تاسو ویل چې د کابل او نیو دهلی ترمنځ او یا د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي، د پاکستان او طالبانو ترمنځ وروستیو کشالو ته په کتو هند دغه وضعیت څومره په خپل ګټه محاسبه کوي، او یا خی وغواړي چې په دغه سی او حالت کې هر څونه چې امکان لري طالبانو ته ځان نور هم نږدې کړي؟
زه فکر کوم د هند لپاره دا یو فرصت دی. د سفارت موضوع هم د دې معادلې جز دی. د پاکستان او د طالبانو دغه ترنګلې اړیکې، دغه خراب شوې اړیکې دا هند په خپل نفع بولي، او یو فرصت ورته مساعده شوې ده، هغه نه هند ګټه اخلي.
سی راځي چې د باس د او افغانانو د اندېښنو په بیانولو سره وتړو چې په هند کې اوسېږي په لامیه کې ستاسو په لامیه کې راغلي چې د سفارت تړل کېدل په دې وخت کې د هیواد په ګټه او مامونځه سره تاسو پوهیږي چې دلته د هیوادوالو مسله تر سفارت ډیره مهمه ده ځکه چې زرګونه افغانان په هند کې اوسېږي او اوس دوی کنسولي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی وروسته به افغانان د کنسولي خدمتونو لپاره چیرې مراجعه کوي؟
دوسب دا یو مهمه مسله ده، مهمه ټکی ته اشاره وکړه. ولی د کنسولي خدماتونو مخکې د افغانستان ثبات ده، د افغانستان بیا رغونه ده، په افغانستان کې یو منظم په قانون ولاړ اداره راتلل دي. د هند نزوکات وقونه و چې د جمهوریت ساتي، نه هند کله جمهوریت ساتل دي نه په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان تر شا په سخت شرایطو کې ودرېدل دي. خو دا توقونه و هند منطقې د یو مطرح هیواد په صفت باندې توقون دا و چې افغانانو ته په بد شرایطو کې په بد حالت کې لاس ورکي. د درې زره محصلینو ویزې کنسل شولې، د چا د درې کاله د چا څلور کاله ضایع شو، تجارت مضربه ولیدله. ولی خوشبختانه په تیرو ویش میاشتو کې د نږدې 40,000 افغانانو تعداد په هند کې نیمه تر رسیدلې ده، ځکه نورې ویزې هند نه ورکي. کانو ته تقریبا 300 ویزې ورکړل شوې وي چې هم ته پاساسو. نو هغه افغانان چې په هند کې دي تعداد کم شوی دی د کنسولي خدمات
معنی صاحب
یو لوی مشکل نه، مګر موږ په دې برخه کې پاسپورت نشو ورکول ځکه د طالب کابل
وخت کم ده. مامونځه صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. هارو مرو تاسو ته په نورو خبرونه کې زحمت ورکو، دا یو ډیر تفصیلی بحث ترتیا لري، اما په دې خبرونه کې تاسو له حضور څخه ډیره زیاته مننه کوم. چیرن کی وایي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او په پاکستان کې د ترهګرۍ زیاتیدونکو پیښو له امله د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی په ضد د اقدام نه کولو په خبرګون کې پاکستان خپل ټول زور پر کډوالو اچولی چې دا به په راتلونکي کې ډېرې بدې اغیزې ولري. نور جزئیات د امریکا غږ د ډیوه څنګه د همکار عثمان خان په ریپورت کې.
په تیر اصول سيزو کې د رواني بدمنۍ پر مهال د پاکستان د ریاست پالیسۍ او کړني د وخت تیرېدو سره بدليږي را بدليږي، او سيډونکو وایي د کله نچی په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي دي او د پاکستانی طالبانو پر ضد د ګامونو اګستونه ډډه کوي. نو اوس د پاکستان واکمن ټول زور د افغان کډوالو نه وباسي،
نو بیا افغانانو خلاف یا د افغان کډوال حکومت یو سافټ ټارګټ په تور باندې مخترزي او ریاست غواړي چې سافټ ټارګټ په ذریعه باندې په افغانستان کې طالبانو باندې فشار واچو. نو زما په خپل خیال کې حکومت دا رجحان یو نوې رجحان راغلی دا چې د سافټ ټارګټ استعمال د دوړو ملکونو د تعلقاتو په مانس کې یا شخړه ختمونه د پر ځکه سافټ ټارګټ استعمالیږي یا پرشر ټیکټکس استعمالیږي، د سره د ریاست پاکستان ریاست نور هم نقصان او
د ریپورتونو تر مخه پاکستان چې کله نه د افغان کډوالو د هیواد نوستلو لړۍ پیل کړي، تر اوسه درې نیم نه تر څلور لکه پورې افغان کډوال ستانه شوي دي. سیړونکو وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پی په مابین کې د ټولو کشالونو وتلو یوازنۍ حل لار خبري اترې دي. دوی وایي د پاکستان موجوده نگران حکومت چې د افغانستان په حق له په ریاستي کچ کومې توندې پالیسۍ خپلې کړې دي، هغه له دې حکومت واک اختیار نه دي او دا به ډېری بدې اغیزې ولري.
د دې لپاره صرف دومره کار و چې دې بدلته الیکشن کې په پاکستان کې کدی د الیکشن له دوه قدمه مخکې ځکنه نو دته ویل په کار دي چې ته دې کار ته پرنی راوسته شې. دلته پاکستان کې د دې غونډې ملکونو کې غټه مسله ده چې ډېر خلک د یو کار د پاره نو اغه خپل کار نه علاوه سل کارونه نور کوي. دې د وجه زموږ ټولې مسلې خرابې دي.
د پاکستان حکومت د ټي ټي پی سره وخت په وخت مذاکرات کړي، خو دغه خبري اترې بیا اکثر ناکامې شوي او د مذاکراتو پسته د پاکستان حکومت او فوج د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. وایي اوس وخت راغلی دی چې ریاست د ټي ټي پی سره د خبرو د پاره یو کوټلی حل لار را جوړ کړي.
نو سٹیټ چې دی یا ریاست یا حکومت چې دی هغه موږ سنجیدګی نه وینو، مطلب لکه دوی سره یا کاپریشنونو کی وی او یا کپ مذاکراتو کی. نو وقتی طور نه چې دی مطلب لکه دوی سره خبر وشي نو دی وجه نه چې دا معاملہ حل کیږي نه، او هلی چې دی هغه صرف اور صرف مذاکرات دی.
د پاکستان چارواکي تور پوری کوي چې روان کال چې پاکستان کې کوم سلیری خودکش شاودن شوی په هغه کې شپارلس کسانو تعلق د افغانستان سره دا ډول دا الزامونه هم پوری کیږي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کیږي او ټي ټي پی ته هر ډول کومک هم د افغانستان نه ترلاسه کیږي خو کابل کې د طالبانو د حکومت دا تورونه وار په وار رد کړي او د ریز خپل کړي چې هیڅ چاته به د کوم یو بل هیواد پر ضد د افغانستان خاوره کارولو اجازه ورنکړي.
اوس هم څولند نړیوال خبرونه. چارواکي وایي چې نن د شنبه په ورځ روسي پوځیانو د بي پيلوټ الوتکو په ذریعہ د اوکراین په مرکز کیف کې پراخې بمباری کړې دي. په دې بریدونو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. د بمباریو د شدت له کبله په کیف کې د شپږو ساعتونو لپاره د خطر زنګ فعال و. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان مایکل اولسکوف ویلي چې د روسي ډرونو د 15 او یا بمونو نه یې څلور او یا بمونه په هوا کې خنثی کړي دي. د روسي د بي پيلوټ الوتکو د بيدونو هدف تر اوسه څرګند نه دی خو اوکرایني چارواکو په دې وروستیو کې خبرداري ورکړی چې روسان به د اوکراین د انرژي سیستم د ویجاړولو لپاره عملیات وکړي. په پاکستان کې چارواکي او سیمه ییز رسنۍ وایي چې د شنبه په ورځ د کراچۍ په یوه مغازه کې د اور لګیدو له کبله یو لس کسان وژل شوی دي. د جیو خبری شبکې ویلي چې ژغورونکو 50 تنه ژغورلي خو ګڼ شمېر کسان لا هم په پلورنځیو کې سار دي. یو چارواکي د رويټرز خبری آژانس ته ویلي چې اور د مغازه په دریم پوړ کې د برېښنا د موضوع د شاټۍ له امله رامنځته شوی دی. دلتا امریکا کې د شکرانې د ورځې په سبا د تورې جمعې یا بلک فرایډي پر ورځ خلک پلورنځیو ته د سودا لپاره وزي. په دې ورځ ډېر توکي په تخفیف خرڅیږي. د ال پی ایل د مالی ادارې یوې غړې کوینسی کروسبی د ایف پی خبری آژانس ته ویلي چې سږنی بازار به سوړ وي او د ډېرو پیرودونکو تمه نشي کېدای. د امریکا د ونډو په بازار وال سټریټ کې د ونډو کچه یو لوړې ژورې درلودې. د ځینو لویو پیرودونکو ونډه معمولي پورته شوې وه خو په آنلاین پلورنځیو کې بیا د ونډو اندازه ټیټه وه. په اروپا کې د هالند د ټاکنو پایلو ټول اروپایان حیران کړي دي. په دغه ټاکنو کې د ګاریډ ویلډرز په مشرۍ کې ارخي اسلامي ضد ګوند د پارلمان زیاتې څوکۍ ګټلې دي. خو د راپورونو له مخې ویلډرز ته به په یوازې ځان د حکومت جوړول ستونزمن وي.
خیرت ویلډرز د هالند په سیاست کې لډیر وخت را پدې خوایو پارون کوي شخص دی. خو له دې وړاندې څخه نو موړي پدې کې چبريانه د ترلاسه کړي. دا ځل د نوموړي ګوند د پارلمان د 150 څوکۍ څخه 30 څوکۍ ګټلې دي.
هیله ده چې خلک خپل هیواد بیرته ترلاسه کړي چې موږ یقیني کړو چې هالند یو ځل بیا د هالندیانو دی. موږ به د پناه غوښتونکو او کډوالو سمندري طوفان محدود کړو.
د ولډرز د ګوند منشور د خلکو سره په دغه هیواد کې د اسلام درا کومولو ژمنه کوي. په 2014 کال کې نو موړی هغه وخت مجرم و پیژندل شو چې نو موړی د توکم سپکاوی وکړ او د هغه پر خلاف یې کړک خبروله. نو موړی هغه وخت مراکشانو د کومولو لپاره دی ویډلې مشر و. خو له دې بریا وروسته نو موړی د اسلام پر ضد خپل دریض نرم کړی دی.
د زنمړی وزیر شم پرته له دې چې دې ته پام وکړم چې دوی څوک دي، د دوی جنس او مذهب څه دی او دوی لکم ځای څخه راغلي. زه به د ټولو لپاره لومړی وزیر یم.
سیرونکي وایي دغه مذهبي لهجې د نوموړي سره د ټاکنو په ګټلو کې مرسته وکړه.
هغه څه چې نوموړي ویلي هغه دا دی چې د اسلام سره به د نوموړي کرکه الله هم د نوموړي د شخصیت یوه برخه وي. خو ده ویلي چې دغه کرکه به یوې خواته کېږدي او اړینه نه ده چې د اسلام پر ضد کرکه یې د حکومت برخه شي. د فکر کوي چې له دغه لارې د ایتلاف یو لازیت باوري غړی کېدای شي.
د ولډر ژیلنګ شوی وختان او د نوموړي بنسټپاله مفکوره د امریکا د پخوانی ولسمشر ټرمپ سره د پرتلې وړ ګرځوي. د ولډرز د لومړی هالند شار د نړۍ د نورو پاپولیستو سیاستوالو د نارې بدرګه ده.
دا یو نړیواله صفه ده. دا د نړۍ په هر ځای کې د دولتي بنسټونو پر وړاندې یو ستر پاپولیستي اوښتون دی.
د ولډرز د ازادۍ تحریک وند اوس هم د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره نه دي شو څوکیو ته اړتیا لري. دا لا روښانه نه ده چې نور ګوندونه به د نوموړي سره کار کولو ته زړه ښه کړي او کنه. په دې اړه ښایي خبرې اترې ډیر وخت ونیسي.
دورپا خي اړخو سخدريزو مشرانو نوموړي ته مبارکي ویلې ده. د هرنګري نوموړي وزیر ویلې دي چې د تغییر هوا ورالوتلې دي. د فرانسې مارين لوپن د نوموړي بریا د ښې کړنې په نوم یاد کړې ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
وسام د هنر او موسیقي د مینوال لپاره خبر د نړۍ له بیلا بیلو هیوادونو تر څلويختو زیاتو افغانو هنرمندانو سندرغاړو او مشهور څیرو د امریکا پلازمینه ته څیرما په ویرجینیا ایالت کې د موسیقي په یو لوی کنسرت کې برخه اخیسته و. سندرغاړو د سندرو لویل سروي له ژمنه وکړه چې د افغانستان د موسیقي د ود لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د سلګونو مینوالو مخکې د افغانستان د زړه راکټونکو سازونو د رباب د ترنګ او د سیتار د شرنګ سره هنرمندانو د موسیقي ورک یادونه بیرته تازه کړه.
په افغانستان کې موسیقي اوس نه غوړ کیږي او موسیقي خلک نه اوري منسوي ده. خو هیڅ کله به افغاني موسیقي محلي موسیقي دا به هیڅ کله لمنځه لاړ نه شي.
د موسیقي د جشن غډونوالو خپل هغه سندري واورولي چې پکې د وطن یاد غشتي و.
با امیدوارستم چې یو روز افغانستان نازنین ما سر تا سرش آزادی و آرامی را در کنار بگیره که ما بتانیم چونین مجلس ها و چونین محفلای بزرگ در داخل افغانستان نازنین خود داشته باشیم.
هر صدایی که مبرایت در حقیقت ای مشت کوبدلیت بر دهن آنانی که تعصب دارند در برابر موسیقی، فرهنگ و علم و دانش، خاصتا برای خواهرای عزیز ما، مادران بزرگوار ما.
ماها دست به دست بدیم و نگذاریم که موسیقی ما از بین بره، چون موسیقی جزء موسیقی جزء فرهنگ و جزء روح روان انسان تاثیر مثبت خود داره.
د موسیقی د جشن یو تنظیمونکی سلیمان لطفی وایي چې دوی د میله په داسې وخت کې جوړ کړی چې په افغانستان کې موسیقي خاموشه ده او دوی نه غواړي چې د افغانستان ساز او آواز د افغانستان څخه بهر هم غلي واوسي.
نمی کنسرت ها و جمعواری هایی که هستن ما امی تپ تلاش ماست که هیچ وقت نمانیم که موسیقی هنر خاموش شد بر افغانستان.
د موسیقی په دې محفل کې د افغانستان د موسیقی مشهور ژغ او څیره میرمن مهوش هم میلمنه وه. د غونډې په جریان کې د میرمن مهوش د خدمتونو ستاینه وسوه او په جایزې ونازول سوه. میرمن مهوش د حاضرو مینوالو مخکې خپل وروستۍ سندره زمزمه کړه او نور یې د هنر سره مخشه اعلان کړه.
امت خزشون خواهش دارم که می ما زن آخو مادر هستیم. اگر زن نمی بود عالم نمی بود، نشان زی اولاد آدم نمی بود. زن ها را قید کردیم. ایک درد دارم، دلم بسیار درد داره که در اینجا متاسفانه آمدیم که اگر مرا برم مرا نکشین بانیم که ما برم وطن دارای خدا ببینم.
د ټرای ویژن شرکت او د توتی تلویزیون شبکې مسؤلینو د موسیقي د دې جشن د جوړولو اساسي هدف دا و شو چې د افغانستان موسیقي باید ژوندۍ وساتي او په تیرو دوو کالو کې چې پر افغان هنرمندانو کوم بندیزونه لګیدلي هغه نړۍ ته روښانه کړي او ژغې دنیا ته ورسوي. شافیه سردار، امریکا جا، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. په سوشيبو کې زمونږ د نن خبرونه مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. اوس هم خبرونه سپارو د دری برخي همکارانو ته. سحر عظیمی په استودیو کې د سرجان سلامونه. جوړ په خیر. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام به شما، سلام به دوستان بیننده. در نیم ساعت آینده موضوعات متنوع از جمله آخرین تحولات در حماس و اسرائیل برای شما گزارش زنده داریم که تقدیم میکنیم. موضوع بزرگداشت از 25 نوامبر، روز محو خشونت علیه زنان، هم موضوعی است که در رابطه با یک گزارش ویژه و همچنین یک مصاحبه زنده هم با مهمان برنامه خواهیم داشت. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید. روزه میان اسرائیل و حماس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که وضعیت با وجود